مشال رادیو دا محل په خبر کې د غرمې دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. د مشال رادیو په دې خبرې سات کې موږ ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننی او تبصرې هم د خبرو خو اول خبرونه ویان پامیر ساحل. نن سهار وختي په کابل کې په موټر بمی برید کې د ژوبلو شویو شمیر څلور سوه ته رسېدلې دی. په خیبر پختونخوا کې د یوه پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون دولس پوځیان وژل شوي او اسلامي دولت ډلې د سعودي عرب پر جومات د ځانمرګي برید پلان منلی. بشپړ خبرونه نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. رحیمی زیاته کړه چې په پیښه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلی دی. چارواکي وایي د ژوبلو شویو شمیر څلور سوه ته رسېدلی چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي. دا چاودنه په داسې مهال شوې د سهار وختي د پیشلمي مهال چې زیاتره خلک اودول. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنه دومره زورونه وه چې تر لرې لرې واورېدل شو او د کورونو شیشې یې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړه چانه د منلې. د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د یوه پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې دولس پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط بیګا مشال راډیو ته ویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شویو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکتران شامل دي. د زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي پلټنو امر کړی. هلته د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو شمیر اولس ته رسېدلی. په سیمه کې یوه پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې دولس پوځیان او د هلیکاپټر د عملی پنځه غړي وژل شوي دي. د زابل والي ویاند ګل اسلام سیال تېره ورځ مشال راډیو ته ویل پیښه د شینکۍ او نوبهار ولسوالیو په منځ کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. یوه بل پولیس چارواکي د نومونه ښودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نښودو په شرط مشال راډیو ته ویل بیګانه برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو لسم برید و. د پښتنو د آگاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلۍ زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحیدالله خان تېره ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
مونږ پریس کانفرنس وکړو د دېنه بعد به مونږ چې څونه سیاسي لیډرشپ د هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ داري چې مونږ په عدالت ته ځو کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټې کوو هم کم از کم مونږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپله ده.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال ګډونوالو د تحریک غړو ویل حکومت د بجلی په بیلونو کې پر دوی مالیه یا ټیکسونه لګولی دي چې دوی یې نشي ورکولی. د پاکستان حکومت د پښتنو آگاهۍ تحریک د غړو او مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړی مسرت قدیم تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو لکه د شناخت کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی دی. نوموړی زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د آئینی او سیاسي حیثیت فیصله به د هغو سیمو ولس کوي. د اصلاحاتو کمیشن درې میاشتې مخکې په خپل یو رپورټ کې سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته سپارلې. خو د مسلم لیگ قافی و مشر اجمل وزیر مشال راډیو ټول د اصلاحاتو کمیشن د قبایلی سیمو مهم مسلې په پام کې نه دي نیولي. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا یو سل څلوېښت وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فائق بیګام مشال راډیو ته ویل تېره ورځ په المار ولسوالۍ کې د امین بیګ په نوم یو وسلوال قومندان سره د شاوخوا سلو پلویانو له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. نوموړی وایي تر دې مخکې پر چهارشنبه یا شروع په پښتونکوټ ولسوالۍ کې څلوېښت وسلوال حکومت ته تسلیم شول. د فاریاب ولایتي شورا هم د دې کسانو د تسلیمۍ خبر پخلی کوي خو وسلوالو لا څه نه دي ویلي. اسلامی دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعات پرونی ځانمرګي برید پړه منلې. د هیواد په جنوب غرب کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو په خپور شوي بیان کې ویل شوي ځانمرګي بریدګر یمن ته نږدې د سعودي عرب په عسير ولایت کې د ځانګړو ځواکونو پوځي کیمپ ته ننوت او حمله یې وکړه. بیان دانه د روښانه کړه چې حمله پر جمعات شوې. حمله 13 ورځ د ماسپخین لمونځ پر مهال وشوه. دولتي رسنیو اول خبر ورکړ چې په برید کې 18 کسان وژل شوي. خو د کورنیو چارو وزارت وروسته وویل د وژل شویو شمیر 15 دی. او وروستی خبر دا چې ازادي راډیو د 2014 زیږیز یا 1993 لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. نوموړی هغه کس دی چې د تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال یې ماشومه لور مړه شوې وه. خو د هغې مړینه د دې لپاره پټه وساتله چې خپلوان او کلیوال یې د ووټ یا رایې له ورکولو پاتې نشي. تېره ورځ په کابل کې غونډې ته د وینا پر مهال د ازادي راډیو مشر هاشم مومند د ډیموکراټیک فرهنګ لپاره د جواز خان کردار ستاینه وکړه.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې په یو بېساري اقدام لاس پورې کړی. ازادي راډیو هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو د تقوی په لاره کې د پام وړ خدمتونه کړي.
ازادي راډیو کال غوره شخصیت لمانځغوړي ته ګڼ حکومتي چارواکي، خبریالان، سیاسي پوهان او فرهنګیان ورغلي وو. دا د مشال راډیو د اوسمهال خبرونه رابعه اکرم خان د کرنسوي آثارو لبی او د موسم لحاظ سره.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.75 روپۍ او 50 پیسې او په 101.75 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 101 روپۍ او 50 پیسې او په 101 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 0.5 پیسې او په 1 روپۍ او 0.5 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 10، بنو کې 10 او 26 او په کوټه کې 26 او 21 وي.
نو اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. په کابل کې په موټر بمی چاودنه کې 8 کسان وژل شوي، ګڼ ژوبل. د پاکستان فوجي هلیکاپټر په پیښه کې 12 فوجیان وژل شوي.
دیکھیے بالکل 12 کسان ہو، نور چیزیں میجر ڈاکٹران ہو دے اور نور ٹیکنیشین وغیرہ ہو، پائلٹ ہو.
شمالی وزیرستان کے ڈرون برج سلور مشکوک وسلوال بوجھل شوی. دا قبائلی سیمو سیاسی اتحاد دا ہا سیمو دا مسلو حوارے لپارا کابینہ جوڑا کڑی دا.
زمون جون پہ ہم سو کال شین زمون آواز بادلتن تو رسی من تب انصاف ملاو شی جو اس نہ ملاوی گی.
د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته اوس د افغان طالبانو او پاکستان طالبانو تعلق څه دی؟
اوس ملا عمر مړ شو نو د پاکستانی طالبانو او د افغان طالبانو ترمنځ تړون ختم شو.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اودونکو تاسو د مشال راډیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 18 وګړي وژل شوي او له 300 نه زیات ژوبل دي. د دې پیښې تازه حال به له کابل د مشال راډیو خبریال نسیم شفق نقلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. نسیم شفق، ستړي مشي
کور ودان، سلام وړاندې کوم تاسو او د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته.
ډیره مننه نسیم شفق. که درته وای چې د نن سهار په کابل کې کوم موټر بمی چاودنه شوې ده، ډیر زیات خلکو ته مرګ ژوبل اوختې ده، که په دې اړه را سره تازه تفصیلات شریک کړئ.
نو تازه تفصیلات خدا دی چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان وایي چې په دغه پیښه کې څلور سوه تنه ټپیان شوي دي او اوه جسد اوه مړي هم روغتون ته انتقال شوي دي. په عین حال کې د کابل د امنی قومندان چې کوم دی هغه بیا وایي چې په دغه پیښه کې اته تنه وژل شوي خو ممکن د تلفاتو شمېر له دې څخه هم زیات شي. دغه پیښه تېره شپه یوه بجه د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې د سیاسنګ په سیمه کې وشوه او دا موټر بم او د لارۍ موټر په واسطه دغه چاودنه وشوه چې ډېره زوروره چاودنه هم وه او په سیمه کې ډېر مارکیټونه چې کوم دي کورونه چې کوم دي دا یې هم ډېر ړنګ کړي او تخریب کړي او حتی تر یو کیلومتر او دوه یا درېو کیلومتر پورې د ودانیو کومې هندارې او شیشې چې دي هغه یې هم ټولې ماتې کړي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی خو تر دې وړاندې افغان طالبانو ډېر کله ویلي چې دغه ډول چاودنو مسؤلیت هغوی منلی دی. نو وګورو چې د دې مسؤلیت څوک مني.
افغان حکومت او چارواکي اوس تر اوسه پورې چې کوم معلومات راغون کړي دي ابتدایي معلوماتو تر مخه هغوی څه وایي؟
نو هغوی وایي چې هدف د دې په سیمه کې کوم چې د دفاع وزارت د کشف یا د استخباراتو هغه اداره ده یعنی یو په مجموع کې یو پوځي قطعه ده هغه هدف خو هغه ته وایي زیان نه دی اوښتی او په هغه کې چاته تا یو دیوال صرف ډېر کم غوندې زوبل شوی دی یا ړنګ شوی دی هلته وایي چې څوک نه دي زوبل شوي او ټول تلفات چې دي که مړي دي او که زخمیان دي دا ټول ملکي وګړي دي او تر ډېره هغه کسان دي چې هغوی د شپې هلته کار کوي او کوم موټر چې له پاکستان څخه ساختماني مواد لکه سمټ او داسې نور راوړي اولته هغه دوکانونو او مارکیټونو کې ځای په ځای کوي هلته کاریګرو او موټر چلوونکي.
ډیره مننه د تفصیلاتونه. درنو اوریدونکو له کابل د مشال راډیو خبریال نسیم شفق چې د نن سهار بمی چاودنی حال یې راکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په کابل کې چاودنه په داسې حال کې شوې چې د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته دغه غورځنګ د نوي مشر ټاکنې پر سر اختلافات رامنځته شوي دي. زموږ همکار پامیر ساحل د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کابل برید په وسلواله ډله کې د اختلافاتو ښکارندو یکوي او که څنګه. نوموړي په جواب کې وایي
کله چې د ملا عمر مرګ خپور شو خبرې نو داسې ویل کېده چې د طالبانو په لیکو کې ډول بې ثباتي یا ګډوډي او بې ثباتي رامنځته شوې ده. دا یقیني همدا چې په رهبرۍ او مشرتوب کې هم ستونزې وجود لري. د دې د مخنیوي دپاره طالب چارواکو او همدارنګه د حقاني شبکې چې ویل کېږي خپله حقاني هم بلده نو دوی لازمه ګڼلې ده زه فکر کوم یا دا یو تکتیکي حرکت کړي چې په نمایشي یا د شو په شکل ځینې حرکات په ډېر سرعت سره ترلاسه باندې ونیسي او تر څو خپلو ملګرو ته دا ور ثابته کړي چې موږ لا هم ژوندي یو او د جګړې صحنې ته ځو. د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې زموږ رهبر وژل شوی ده خو موږ بیا هم خپلو اقداماتو پورې لاس پورې کوو.
محترم استاد د لوګر د پیښې پړه هم پرون وسلوالو منله. کندهار پیښې پړه یې هم منلې. د دغې پیښې دا د کابل په پیښې پاړه تر اوسه څه نه دي ویلي. کله چې ملا اختر منصور خپل ځان مشر اعلان کړ او ویل چې زه د سولې خبرو ته نه کینم او بیا اختلافات هم اوس موجود دي. مختلف کسانو استفاګانې ورکړې. د طالبانو نه پریکون اعلان کړ. د احتجاج په توګه هم لغونډو وتلي دي. دغه اختلافات او د ملا منصور دا خبره چې زه سولې خبرې نه کوم جهاد د دوی په وینا جهاد به رواني تاسو ته داسې ښکاري چې یو ډول مشروعیت ځان ته ورکول غواړي او دا ښودل غواړي چې په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکوم او زه اصل کې مشر یم د طالبانو.
دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې ملا منصور له خپلو دغه څرګندونو سره یوه مسله دا ثابتوي چې غواړي ووایي چې زه هغه مشر یم چې د خپل پخواني مشر په پل ګام دم او دغه شوار دا او سره هغه جګړه کوي چې تر هغه بهرني پوځیان په افغانستان کې اوسي. دومره خبر دا ده چې په خپل دغه حرکات باندې یو ډول غواړي چې نوي امتیازات ترلاسه کړي یا نوي خبرې رامنځته کړي چې بیا دا فکر کوم ډېر زه خپل خبر باید نه وي. د نوي امتیازات غوښتن دا د هغو چارواکو چې دوی شاته ولاړ دي یعنې د آی اس آی خبرې دي.
او استاد د افغانستان حکومت غبرګون د افغانستان حکومت عکس العمل د دغه پیښو پر وړاندې تاسو ته څنګه ښکاري؟ کمزورې نه دی افغان حکومت پکې؟
متاسفانه چې د افغان حکومت عکس العمل هسې چې ایجابي د ملا عمر له مرګ نه ډېر وروسته ډېر محتاطانه حرکت کوي. د افغان حکومت دا په کار و چې اولینه پښتنه د خپل امسا ګاونډي څو سره ښه اړیکې لري پاکستان نه وکړي چې دا ملا عمر خو په پاکستان کې ووژل شو. اوس ملا منصور په پاکستان کې د ملا منصور سره د مخالفت ټول مسائل په کوټه او پېښور نور خارو کې کیږي. نو دا باید پاکستان ومني چې په 14 کلو کې ټول هغه جګړې چې په افغانستان کې شوي او حتی په خپله پاکستان کې شوي د ایسای او د پوځیان د کړې له خوښې.
له په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی چې د مشال راډیو همکار په امیر ساحل سره د کابل او په عمومي ډول د افغانستان په امنیتي صورتحال مرکه کوله.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اردوونکو، د خیبر پختونخوا په منسیری کې د یو فوزی هلیکاپټر پریوتو په پیخه کې د افسرانو په ګډون 12 پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیخې ښکار شو. تفصیل د ریاض مساخیل په رپورت کې.
د زیارت پر ورځ ماښام د خیبر پختونخوا مانسیری سیمه کې راپریوتي هلیکاپټر امدادي هلې ځلې سرته رسېدلي او د ټولو 12 کسانو مړی موندل شوي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مانسیری پولیسو مشر یا ډی پی او نجیب الرحمن اوی پیښه د خراب موسم په وجه رامخته شوې ده او ټول 12 مړي د ابټ آباد پوځي روغتون یا سی ایم ایچ ته رسول شوي دي. د وینا وا دی وی 12 مړي موندې شوي دي او دا ټول سی ایم ایچ ابټ آباد ته لیږل شوي دي. دا ټول کسان په هلیکاپټر کې سوار وو. د هلیکاپټر راپریوتو په وجه په ځمکه نقصان نه دی شوی ځکه چې دا غریزه علاقه ده او د آبادۍ نه لرې ده. په ظاهره د پیښې وجه د موسم خرابې ښکاري. دا یو غیر معمولي الوتو او په عام توګه په دې علاقه کې ډېره وریز او لړوي. د ابتدایي معلوماتو تر مخه هلیکاپټر ښکته وو او دا په لړ کې ونښتو، نو دې ناڅاپه ګس اړخته تاو شو او د هغې رستو راپریوتو. په داسې حال کې چې درې میاشتې وړاندې هم د پوز یو ایم آی 17 هلیکاپټر د ګلګت بلتستان په نلتر سیمه کې راپریوتی و چې له وجې د ځینې ملکونو سفیران او د ځینې سفیرانو کورودانې مړې شوې وې او د هغې رستو پرون د یو بل ایم آی 17 هلیکاپټر پیښه کېدل د انجینرانو یا پیلټانو کمزوري ښایي یا که هلیکاپټرو کې څه مسله ده. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان فضایي ځواکونو د یو پخوانی افسر ایئر کوموډور ریټایر جمال حسین نه تپوس وکړو. نو ده وی دی وی زه فکر نه کوم چې روزنه کې بس خرابي وي، خو نړۍ کې ایم آی 17 هلیکاپټرې ډېرې زیاتې استعمالیږي، نو ځکه د دې د راپریوتو پیښې هم زیاتې کیږي. نو یوازې د پیښو شمیرې سره اندازه لګول نه دي په کار، بلکې دا کتل ضروري ده چې دا څومره الوزي او څومره راپریوزي. د یادونې ده چې پرون د زیارت په ورځ راپریوتي هلیکاپټر کې د پاکستان آرمی میډیکل کور ډاکټران، پایلټان او نورې عملې په ګډون 12 تنه مړه شوي دي. دې کسانو کې د هلیکاپټر پایلټ میجر مزمل، مرستیال پایلټ میجر همایون، ډاکټر میجر شهزاد، ډاکټر میجر عاطف، ډاکټر میجر عثمان، حوالدار منیر عباسی، فلایټ انجینئر حوالدار آصف، نایک عامر سعید، نایک مقبول، سپاهی رحمت الله، سپاهی وقار او نرسنګ اسسټنټ امان الله شامل دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو، د منسیری د هلیکاپټر د پیښې حال تاسو واوریدو. او زو شمالي وزیرستان ته چرته چې په دغه سیمه کې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسله وال وژل شوي دي. امنیتي چارواکو مشال لډو ته وویل بیګانی برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوي چې پکې وژل شوي وسله وال بهرنیان دي. دوی وایي ډرون الوتکې د وسله والو یو مرکز هم په نښه کړی دی. تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورت کې.
چارواکي وایي وژلي شوي څلور وړه غیر ملکي وسله وال دي. استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډي سره د حقاني شبکې وسله والو مرکز په نښه کړی. دوه میزایل یې پرې داغلي دي. د تاخیل وړه منډي د شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه نه قریبا 50 کیلومتره لویدیځ کې ده او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالي وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي. شمالي وزیرستان کې ضربه عذب عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه د تتاخیل او شاوال ډیورنډ کرخه ته نږدې شوي چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي. او میرعلي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویلی شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي. امریکایي بې پیلوټه الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید و. دغه لس بریدونو کې یو په سویلي وزیرستان او نهه شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو کې شوي دي. شمالي وزیرستان کې روان 2015 کال اولانی ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډی کې د جنوري په سلورمه نیټه شوی و چې پکې شپږ مشکوکه وسلوال وژلي شوي ول. قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2004 څخه پیل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لري ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو، د پښتنو د اګاهې غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو اعلان کړی دی. د دې سازمان مشر شکیل وحیدالله خان تیره ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال لري ته ویل چې دوی به له سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي او د برېښنا نوي مالیو یا ټیکسونو پر ضد به عدالت ته هم ځي. نور تفصیل د غلام پوسټ رپورټ کې.
تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې د پښتنو د اګاهۍ د تحریک په نوم مدني ټولنې یا پښتون اویرنس موومنټ د بجلی د نرخ د کمولو لپاره د تحریک چلولو اعلان کړی دی. او د یادی مدني ټولنې مشر شکیل وحیدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکې به دوی د پښتنو د سیاستوالو سره خبره کوي او عدالت ته به هم ځي.
موږ پریس کانفرنس وکړو، د دې نه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک مو بلایستو. بل په دې کې سټپ داري چې موږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیکو هم کم از کم موږ ترې ارزانه بجلی راکړي، ځکه چې بجلی زموږ خپله ده. زما د یو ایک روپۍ 35 روپۍ چې کوم زما بجلی تور بې لډم یا ور سکډم پیدا کوي، هغه بجلی د په ما باندې الریډي تقریبا 18-20 روپۍ مینس کې دې په ما باندې خرڅې. خو دا نوی میټر چې کوم اولګې دې اوس به اومکه بجلی به کم دې نو 10% 10.35% به چې کوم مزید د دې چې کوم ایڈوانس میټرې د غیله سزا مخرجاتو کې فرق راغی.
د دې خبرې غونډې پر مهال د پښتون اویرنس موومنټ غړو او د پیښور عامو خلکو د بجلی په بلونو کې په نوی نوی ټیکسونو هم سختي نیوکه وکړې او وی ویل
اجي امیرزاده خبر کوم اتحاد کولنه غوړې او دا 500 روپیا ټیکس دا نوی ولګې دو او دا کور بل مراغله دې 21174 روپے در ٹیکسونو سره در ٹیکس نه بغیر زارې ګور 16600 روپے سلور زرو روپے ٹیکس بځی کې راغلم تا خو 5000 روپے ٹیکس په ما باندې رااله زه خو به نور نه پېږم ټول ٹیکسونو ٹیکسونو او دا خورس پرز مونږ باندې ٹیکسونو دا شونه زیاتی ګرا زیاتی ګندا به ما اخر سګو
او کدا میټر وی نو مونږ ته چکم دے د دې ریټ تي د نی مینم زیات کم او دې د پاره چې مونږ راوتی زه
د دې بیرونه ډکم ادارې تر شان د ګیران کی سوار کم د پرس کانفرنس پیسې ورکم پاتې کوم د بچو دې نیم کم او روټ
پختون اویرنس موومنٹ د اسپندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، سراج الحق او مولانا فضل الرحمن پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د بجلی د بلونو په لړ کې د پښتونخوا د ولس سره د روان زیاتی د مخې نیولو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. ولام
غوس، مشال ریډیو، پیښور. مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اردوونکو، ساسي پمبل رپورټ په لور راګرځوم. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورټ سپارښتنو منظوري نه ده ورکړي، خو دوی د ولس د ځینو وړو مسلو هواري او ضرورتونه پوره کول لپاره کار پیل کړی دی. دا خبره د کمیشن غړي مصر قدیم تیر ورځ مشال لړی ته وکړه. کمیشن تر میاشتې مخکې خپل رپورټ او سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړې وې، خو د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وای د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو عیني حیثیت او هلته د نافذ یا لاګو قانون په څیر لوی مسلې له پامه غورځولې دي. نور تفصیل د یو دمې وروسته. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وای، که څه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منظوري نه ده ورکړي، خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی. د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لویه کچه خبري او سلا مشورې روانې دي. دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی. مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پښتونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوي دي، مسرت قدیم ویل
د مسرت قدیم په خبره په قبایلي سیمو کې امنیتي حالاتو ته هم کتنه پکار ده، ځکه که چیرې په دغه سیمو کې لوی بدلونونه راوستل شي نو ډېرې مسلې به سر راپورته کړي. دوی زیاته کړه چې قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملېدو او یا ځان ته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپله کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سپارښتنو سره اتفاق نه لري. د مسلم لیگ قاف ډلې غړی اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په رپورټ کې تر ټولو لوی انتقاد دا و چې په دې رپورټ کې مهمه مسلو ته پاملرنه نه ده شوې.
آرٹیکل 247 کلاس 3 کلاس 7 خبره کړې واله د موږ سوال دا دا وو او دا دی آیا چې دا نکی بیا د بولس کې منګان او دا د سنې ترانو څه کار دی په پارلیمنت چې دې قانون سازی هم نشي کوله او د پاتا پارا هلته ولې چې دا فورم خو د قانون سازی پارا ده.
اجمل وزیر زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د قانون سازی له حق نه محروم دي او په دې کمیشن کې په دې اړه څه خبره نه ده شوې. د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حکومتي کمیشن او د فاټا کمیټې شریکه غونډه راوبلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیډل شي. بلخوا د قبایلي چارو کارپوه شهابالدین اډوکیټ وای چې د وفاقي حکومت په اجنډا کې د قبایلي سیمو پرمختګ شامل نه دی.
په اسلام آباد کې ناس چې کم زمونږ واکداران دي هغه دې په بعضو خبرو ځان پوه کړي او هغه کې یو خبره دا ده چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بعضې کلتوري فرقونه شته دي. یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه سې نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو په سیمه جوړېږي. بیا موږ ته
شهابالدین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یوه داسې با اختیاره اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اردوونکو، له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې د سپریم کورټ هغه پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې د فوزي عدالتونو جوړېدو پر ضد غوښتنلیک رد کړل شوی او ویل شوی د عدالتونه کولی شي چې په پاکستان کې فعالیت وکړي. د مقالې نور تفصیل د ملیح امیرزاده نور.
ډان رسپانډه لیکي د پاکستان سپریم کورټ په آئین کې د 13 او 20 ترمیم په وړاندې چیلنجونه رد کړي دي چې له مخې به په هیواد کې پوځي عدالتونه واپس کار شروع کړي. د پاکستان د پارلیمان په دریو کې دوه برخې د جنوري په میاشت کې د پوځي عدالتونو منظوري ورکړې وه. په دغو عدالتونو کې به په ترهګري کې د مشکوکو کسانو خلاف کاروایی کیږي. رسپانډه لیکي په پاکستان کې به تر هغې متوازی عدالتي نظام وي تر څو چې په 2018 کال کې په آئین کې د 20 بدلون د شک موده تیره شوې نه وي. د ورځپاڼې په خبره د سپریم کورټ لخوا د پارلیمان د فیصلې برقرار ساتلو په حق کې فیصله سم ګام وو، خو په حقیقت کې پخپله د پارلیمان خوښه ناسمه وه. ورځپاڼه لیکي په هیڅ جمهوري نظام کې باید د هغو مقصدونو لپاره پوځي عدالتونه جوړ نشي لکه څنګه چې په پېښور کې تیر کال په سکول د وسلوال برید پس په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله وشوه. ورځپاڼه لیکي که څه هم په راتلونکو ورځو کې به د دغه فیصلې جاج اخیستل کیږي، خو په دې کې به هغه غبر چیلنجونه بې غوره پاتې شي چې د پوځي عدالتونو د غیر جمهوري لارې له امله ورسره دغه هیواد مخامخ دی. پرس پانه لیکی دغه چیلنجونه په فوري بنیادونو د جرمونو د انصاف په نظام کې اصلاحات راوستل او دا باوري کول دي چې د 2014 کال نه پس د کومو وجوهاتو لپاره د پوځي عدالتونو موجودیت باید ونه غځول شي. پرس پانه د نورو وزارتونو په پرتله د قانون وزارت په مشرتابه کې نیمګړتیاوې هم په ګوته کوي. د پرس پانه په خبره په کوزو عدالتونو کې د انتظامی اصلاحاتو لپاره نه خو د اعلی عدلیې لخوا کوم فشار شته او نه هم پکې دننه د اصلاحاتو په مقصد کوم نوښت تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي د جرم د انصاف نظام کې اصلاحات د حکومت، عدلیې او یا د پارلمان لومړیتوب نه دی، نو ځکه دا شک پیدا کیږي چې آیا په 2014 کال کې به په رښتیا د پوځي عدالتونو نوی نظام ختم شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دروندونکو تاسو مشال اړیو خبرونه ته غوږی د غرمی 12 بجې شوې دي. پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو هغه نه د خبرونو لنډیز اور. نسار وختي په کابل کې یو فوزي ودانې ته نږدې په موټر باندې برید کې لکتر لگا ته کسان وژل شوی. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوی ملکی وګړي دي. روغتیاي چارواکي وایي په چاودنه کې د ژوبلو شویو شمېر 400 ته رسېدلی دی چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د برید پړه چانه د ملل د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یو فوزي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 فوزیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط پیغام مشال راډیو ته هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت پاکستان ته روان چې د پېښې ښکار شو. هلته د افغانستان په زابل ولایت کې 13 ورځ د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پېښه کې د وژل شویو شمېر 12 ته رسېدلی دی. چارواکي وایي هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوکه وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل بېګانۍ برید د دته خېلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي سوال بهرنیان دي. د پښتونخوا د آگاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان تېره ورځ په خیبر پښتونخوا کې د بجلۍ زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان وکړ. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسرف قدیم تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو کار پیل کړی دی. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا 1300 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. وسلوال لا په دې اړه څه نه ویلي. اسلامي دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعات د پرونی ځانمرګي برید پړه منلی. د هیواد په جنوب غرب کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. او ازادۍ راډیو د 2014 زیږیز کال یاد دیار لسو درې نویم لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړ. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې اداریې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په یو ویشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولې دي. اداریې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته به د ترهګرۍ پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولی شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به اوس ټول خنډان ختم شي. اداریې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګرۍ د خاتمې او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې وه. د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یوویشتم آئینی ترمیم منظور کړو، خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی شو او ویل چې دا د بشري حقونو پر ضد دی. ادارې زیاتوي که وکتې شي نو له دې وړاندې به ترهګرو ته سزا نه ورکړې کېده او څو کلونه به کیسونه چلېدل، نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو. او بیا اوس د پاکستان اولس سیاستوال او پوځ ټول د ترهګرۍ خاتمه غواړي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده څه نوې نه ده، بلکې له ډېر مودې راهیسې دا سلسله روان ده، خو تر اوسه پورې انتظامي او متعلقې ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې مخکې وایي چې دې لړکې یوه منظمه ټولګه لګیا دی، خلکو ته د موبایل فون په ذریعه میسج یا پیغامونه لیږي چې ستاسو دومره پیسې راختلې دي، او دغه رنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقي باقاعدت و گکورون تا هم زی او د دروغ سروے کوي او د غشن بیا روستو د دی غریب خلکو نه پیسی اخلی ادریا اخری کی وای بای چی پی ٹی اے د دی خلاف ایکشن واخلی او پدی کی چکم ازی لوٹ والا خلق هم شامل دی د هغوی پر ضد کاروائی وکړي او د دی خلکو مخ ونیسی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
درنو درکو د بشری حقوقو سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغې پریکړې اندېښنه ښودلې چې پکې فوزي عدالتونه قانوني بلل شوي دي. دا اداره وایي له دې کار سره به د هغه هیواد وګړو بنیادي بشري حقوقونه له خطر سره مخامخ شي. هلته د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلې کچ زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپورټ څېړلی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون بچان اورو.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې پترس کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم پترس کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولی او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شوو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکن وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بڑو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلې دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستې. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عامو افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلی دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، په دې رسو کې د افغان طالبانو په خواني مشر مولا محمد عمر امړینی خبر خپور شو چې په اړه یې په رسنو کې هر اړخیزی څېړنې شوې. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک طالبان هم له مولا عمر سره د وفادارۍ اعلان کړی وو او هغه خپل مشر بللی وو. اوس پوښتنه پیدا کیږي چې د نوموړي مړینه به پر تحریک طالبان پاکستان څه اغیز ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني طالبانو یوې ډلې له پخوا له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د وفادارۍ اعلان کړی. ملیحه امیرزاده نور معلومات راکوي.
د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته یاده ډله د نوي مشرتابه په سر ویشلې ښکاري. که څه هم د طالبانو د شورا په یوه غونډه کې د مولا محمد عمر مرستیال مولا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه انتخاب شو، خو لا هم د مشرۍ په سر په طالبانو کې اختلافات دي. که یوې خوا ته افغان طالبان له خپل منځي کړکېچ سره مخامخ دي، نو بلخوا بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پولې هاغه غاړې ته تحریک طالبان پاکستان چې مولا محمد عمر یې خپل لوی مشر ګڼلو، په اوسنو حالاتو کې به پر هغوی د نوموړي د مړینې څه اثرات وي. په پېښور کې خبریال او کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي
اوس چې مولا عمر مړ شو، نو د پاکستاني طالبانو او جهادیانو او د افغان طالبانو ترمنځ یو تړون هغه ختم شو، ځکه چې اوس دا نوی امیر خو نه دی راغلی، په هغې باندې اختلاف دی. ملا عمر خو امیر المومنون و نوی امیر چه رازی بغا با آغا حیثیت نی کم چه ده ملا عمر و ممکن دا چه سه پاکستانی طالبان چه دی آغی ده نوی امیر سرک آغا سو کی آغا اومانی خپل رهبر خو پاکستانی طالبانو که خو سرده سه کسان دید چه آغی دوی آی وقت که چه ملا عمر ده مرگ لا خبر نور آغلی دوی ملا عمر پر خوده و آغا
ہم پدی اڑا پخوانے سفارتکار رستم شاہ مومند وائی داسی نوینی چی دا ملا محمد عمر دمڑی نے ڈیرا سربا پر پاکستانی او طالبان اپریوسی زکر چی پا پاکستان کی یادہ ڈلہ کمزوری شوی دا او دا پخوا پشان قوت نلری
افغان طالبان بیل تحریک ہو نہ پاکستان کی کم تحریک طالبان ہو دا بیل تحریک ہو دے کی بعض خلق دسی ہو چی اغی ملا عمر سر بیت ہو بعض خلق دسی ہو چی اغی بالکل انڈیپینڈنٹلی خپل لاتا ہو خدا افغانستان دغا تحریک اثر پدے بانے کم زکا پریوزی چی دلتا خوص بیل بی آپریشن شو او دا اغی کم اغا ڈے مڈے وی ٹولی ختم شوی او سغی پا تیخ تدی او لیڈر میرر امنر معلوم سپلیٹ شو مند بیل لے دا باجول بیل دے وزیرستان بیل لے دا اغی سا دغا اس حیثیت پاتے نشو دلتا پا پاکستان کی دلتا حالات اس بدل نہیں دا افغانستان والا خبرہ والا فیصلہ کی چی دلتا یو امیر مقرر شی او خلق اغا تا بیت چی تسلیم شی اغا شیلان دے شوی اغا تخفل چی کم نیر پا طالبانو کے دن جگل شورو
بلخوا رحیم اللہ یوسف زئی زیاتوی فکر نہ کوي چې افغان طالبان به هم خواړي چې د پخوا پشان له پاکستاني او طالبانو سره ښه تعلقات لري
زه فکر کوم چې افغان طالبان به هم داسې زیات خوښمن بنه وي دا اوسنی حالات بالکل بدل دي او پخوا خو واقعا دوی ترمنځ د ډېر نږدې اړیکې وي زه فکر کوم چې دا اړیکې چې کوم دي د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو دا د مخکې نه کمزوري شوې دي او نورې به کمزوري شي
لا په داسې حال کې ده چې تیرونه طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې تصدیق وکړ او وی ویل چې هغه په 2013 کال کې مړ شوی و تر دوه کاله د هغه مړینې پټا ساتل شوی و
ملیح امیرزاده و چې تاسو ته د طالبانو په اړه رپورټ وړاندې کولو چې په تیرې کې طالبان پاکستان به څه اغېز ولري د ملا محمد عمر د مړینې وروسته فورن پالیسی مجلې په خپل یو لیکنه کې ویلي د القاعدې درو څنګه د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه بیان خپور کړی او د هغه ستاینې کړې ده. مجله وایي د القاعدې په دې بیان کې البته د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ټاکنې په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. لیکنه د ملا منصور ذکر نه کولو وجوهات څېړلې دي چې په امیر ساحل یې بیانوي. امریکای فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې ویلي د القاعده درې څانګو د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ستاینه کړې. په شام کې د النصره جبهې، په یمن کې او په شمالي افریقا کې د القاعده څانګو په خپل بیان کې د ملا محمد عمر ستاینه کړې چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه او د 2001 زیږیز کال په سپتمبر کې پر امریکا تر بریدونو وروسته یې هغه واشنگتن ته ونه سپاره. په بیان کې ویل شوی ملا عمر ځکه هم د ستاینې وړ دی چې افغانستان یې د جهادیانو کور کړ. فارن پالیسی مجله لیکي د القاعده د درو څانګو دی بیان البته د ملا عمر ځایناستي ملا اختر منصور هیڅ ذکر هم نه دی کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 13 د ملا منصور د مشرۍ اعلان وکړ خو یو امریکایي شنوک وایي مجاهد منصور ته نږدې کس دی نو له دې روښانېږي چې مجاهد د ټول تحریک یا غورځنګ استازیتوب نه کوي. دې امریکایي حکومتي شنونکي د نوم نه ښودو په شرط فارن پالیسی مجلې ته ویلي تر هغو چې ملا منصور د طالبانو ټول واک نوي ترلاسه کړی القاعده هغه د مشر په توګه په رسمیت په پیژندو کې هیڅ ګټه یا لاسته راوړنه نه ویني. دا شنونکي وایي ملا عمر طالبان یو او متحد ساتلی ول اوس هغه ډله د اختلافاتو او د ویش ښکار ده. د بیلګې په ډول کله چې ملا منصور د طالبانو نوی مشر اعلان شو نو پخواني مشر ملا عمر ته نږدې کس او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او ویل چې د طالبانو نوی مشر باید له افغانستانه بهر نوی ټاکل شوی. هلته د جولای پر 9 نیټه د ملا عمر ورور عبدالمنان او د ملا عمر زوی ملا یعقوب او لسګونه نور طالب مشران د احتجاج په توګه د طالبانو رهبری شورا له غونډې ووتل. د ملا عمر کورنۍ هم په یو بیان کې ویلي ول چې د طالبانو جنګي قومندانان او علما دی نوی مشر وټاکي. د مجلې په خبره ښایي همدا لاملونه وي چې د القاعدې درو څانګو په خپل بیان کې د ملا اختر منصور هیڅ ذکر نه دی کړی. د فارن پالیسی مجلې لیکنه د څېړونکي کیتھرین سیمرمن له خولې زیاتوي په سومالیا کې له القاعدې سره تړلې ډلې الشباب د ملا عمر مړینې په اړه پر بیان لاسلیک نه دی کړی. دا اشاره ورکوي چې ښایي الشباب ډله غواړي له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړیته تاسې غوږی درنو اوریدونکو له پاکستان خبریدونکې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه وای د پاکستان او ترکمنستان چارواکي د تاپی ګیس نلکې پروژې عملي کولو لپاره خبرې کوي. ورسپانه لیکي په دې لړ کې به زر پاکستانی چارواکي ترکمنستان ته ورشي. پاکستان له څو کلونو راهیسې د توانایي له بحران سره مخامخ دی او غواړي له ایران، ترکمنستان او روسیې د توانایي او برېښنا اړتیا پوره کړي. نور تفصیل دی د میرستو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې پاکستان او ترکمنستان د سلور هیوادونو تاپی ګیس پایپ لاین پروژې عملي کولو په اړه خبرې پیل کړي دي. په دې رستو کې د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم او د تیلو وزیر د پاکستان د سفر پر مهال د دغه هیواد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته بلنه ورکړې وه چې د دسمبر په میاشت کې د پایپ لاین پروژې پرانستلو دستوره کې ګډون وکړي. ورسپانه لیکي چې د دې پروژې لاندې به د منځني او جنوبي ایشیا څلور هیوادونو ته ګټه رسیږي. ورسپانه د یو چارواکي په حواله لیکي چې د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هندي پروژې ته تاپی ویل کیږي او په دې رستو کې اشخابات او د فرانس یوې کمپنۍ ټوټل د مفاهمت یو یاداشت لاسلیک کړی دی چې د ګیس پایپ لاین غځولو پروژه به عملي کوي. ورسپانه لیکي چې په دې لړ کې له چین او روسي کمپنیو سره خبرې روانې دي چې د لس ارب ډالرو ګیس پایپ لاین پروژه عملي کړي. د پاکستان یو ډله به په روانه اونۍ کې د ترکمنستان دوره کوي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د پاکستان د یو لوړ پوری چارواکي له قوله لیکلي چې له ترکمن چارواکو سره به د پروژې په اړه خبرې کوي. د دې ترڅنګ نړیوالو کمپنو سره به د خبرو جاج اخلي چې په ګیس پایپ لاین کار شروع کړي. ورسپانه لیکي چې د امریکا دوه کمپنیو شیوران او اکسن موبایل په دې پروژه کې دلچسپي ښودلې ده، خو د ګیس په پروژه کې یې ونډې یا شیرز غوښتنه کوله چې ترکمن حکومت ورسره نه ده منلې. ورسپانه لیکي چې دا وخت د چین، فرانس او روسي کمپنۍ له ترکمن حکومت سره خبرې کوي او که چېرې یوې موافقې ته ورسیږي نو دغه کمپنۍ به د قرارداد فیس اخلي. ورسپانه زیاتوي چې د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هند یوه کمپنۍ جوړه کړې ده چې 1300 کیلومتره اوږد ګیس پایپ لاین به جوړوي او کار به پرې کوي. دا ګیس پایپ لاین به له ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان د لارې هند ته قدرتي ګیس رسوي. ورسپانه لیکي چې دې پروژې سره به د پاکستان د توانایي په بحران قابو موندلو کې مرسته هم ترلاسه شي. تر اوردونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د هغو سیمو د مسلو هواري لپاره یو کابینه جوړه کړې ده. د دې اتحاد غړو مشرانو تیر ورسته په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وی دا کابینه به د پاکستان له لوړ پورو چارواکو او سیاسي مشرانو سره ګوري او د قبایلي سیمو د ستونزو هواري لپاره به ورته وړاندیزونه ورکوي. دوی ګواښ وکړو کچری د قبایلي سیمو لوی مسلې حل نکړل شوی نو سیاسي اتحاد به احتجاجي تحریک پیلوي. زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
د قبایلي سیمو د ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی شوی فاټا سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او مسلم لیگ قاف ډلې ګډون لري. خبری کانفرنس کې د یاد سیاسي اتحاد مشرانو وویل چې د قبایلي سیمو د ستونزو د هواري په غرض یې یو کابینه هم تشکیل کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې صدر اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې د امن او سوکاله لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي دي.
پاغې کې د امن او امان مسله ده، پاغې کې کم زمنګا ډی پی سی دي، د غوی لپاره د 200 ارب پیکیج منګه مطالبه کړي ده. دغه شانته په ټول ملک بلدیتي الیکشن کیږي، منګه غواړو چې په پاټا کې بلدیتي الیکشن وشي او زمنګ خلکو کې ډیره زیاته احساسې محرومي ده. زمنګ خلک ځان نه پاکستانیان وای چې نه موږ په پاکستانیانو کې شماریو او نه په انسانانو کې شماریو، ځکه چې موږ ته د ملک په عدالتونو کې د اپیل حق نه دی سیلا. په ملک کې چې کومه قانون سازي کېږي، قانون سازي داري د غي اطلاق په موږ نشته. زمنګ پارلیمنتریان زمنګ د پاره قانون سازي نشي کولای.
د قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکي د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې جنرال سیکرټري ظاهر شاه وای چې خپلې غوښتنې به د ملکی کچي سیاسي مشرانو ته وړاندې کوي.
چې آل پارټیز کانفرنس هم په کور ټولو پارټیانو مشرانو هم راغوړو خپل د قبایلي مسله هغه ته هم مخې تک دو. خو مثلا که په دغه مونږ نو به خو بل زمون دویم هغه چې کومه نو هغه احتجاج دی او احتجاج ځان په خپل هغه مطالقه ځای ته رسي، نو به خو مونږ احتجاج کوو. مونږ سره د احتجاج لار ده، برلار مونږ ته څوک پرې نه دي.
د عوامي نېشنل پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې پریس سیکرټري نثار مومن وای چې کچري د دوی غوښتنې ومنل شي نو په قبایلي سیمو کې
امن ټینګی دی شي
چې څنګه مرا دغه دلته خلکو ته حاصل دی په پاکستان کې هغه به مونږ ته راتخویز شي هغه به مونږ ته راشي مونږ ته به هغه حاصل شي زمونږ ژوند به هم سوکاله شي مونږ به زمونږ آواز به عدالتونو ته ورسي مونږ ته به انصاف میلاو شي چې اوس انصاف نه میلاویږي نو زما یقین دی ډېر لوی بدلون راځي انشاءالله امن به هم دغې سیزونو سره راځي
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو دا هم وویل چې د گورنر خیبر پښتونخوا له اړخه د فاټا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړی شوې کمیټې سفارشات دوی ته نه دي منظور ځکه چې په دغه کمیټې کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته نمائندګي نه ده ترلاسه زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو تاسو غواګی د خیبر ایجنسی په باړی کې د ډوګری روختون تر کلونو وروسته تیر ورځ بیا پرانستل شو د پرانستلو مراسمو پر مهال چارواکو مشال اړیکې ویل چې په نامنی کې د روختون ودانۍ ته زیات زیان رسول شوی وو او اوس بیا دغه ودانۍ پرانستل شوې ده نور تفصیل د فرحات شینواری په رپورت کې
د خیبر جنسی په باړه کې د ډوګر په نوم روختون ډیره موده پس لاس کړل شو د دغه روختون پرانسته د خیبر پختونخوا آی جی ایف سی میجر جنرال طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لیده کاته وکړه په دې محل د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روختون د پرانستې په هکله مشال ریډیو ته وویل
دا ډوګر هسپتال د باړې سب ډیویژن ټولونا غټ اسپتال دی او تقریبا د اتو کالونه دا بندو بند صرف نو بلکې تاسو به وګورئ د مین بلډینګ چې دی دا د دهشتګردو د لاسه دا ډیمیج شوی او دلته هیڅ قسمه د صحت سهولیات دستیاب نو څنګه چې د علاقې د شرخه خونه پاکه کړې شو نو فورن په دې باندې کار شروع شو او چونکې د اسپتال ډیر غټ دی مکمل په یو فیس کې دې ته مونږ انتظار نشو کولی چې دا ټول کمپلیټ شي او بیا مونږ سهولیات ورکو لہذا دا په څو فیزز کې تقسیم کړې شو او په پیلا فیز کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چې دی دا رینوویټ شو او د افتتاح نن وکړ دی شو
او د خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ډیولپمنٹ پروگرام یا پرمختیایي پروژې او چارواکي عرفان ویل چې دوی غواړي د دغه روختون ټول څنګه بحال کړي
چې سومره میډیکل وارډز دی سرجیکل وارډز اپریشن تھیټر ایکس رے روم کیژوالټی دا دی سومره هاسپټل ریمیننګ چې سومره بلډینګز دی دا به مونږ ټول رینوویټ کوو ها د دې نه علاوه زمونږ یو بل سکیم دے دا اسپتال دا پارا چی آغا تقریبا دا 2 کروڑ روپے چی کم دے سمرا ایکویپمنٹ دل تک لگی نو آغا سٹول ایکویپمنٹ با مونگا انڈر گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انڈر دیتا پروائیڈ کرو نو آغی مونگ سارا منظوری شوی دے انشاءاللہ یو میش کے با آغی سپلائی چی کم دے آغا با سٹارٹ شی چی پا دی اسپتال کی سمرا فرنیچر سمرا ایکویپمنٹ لگی آبا ٹول چی کم دے دیتا پروائیڈ کی
او دا باڑی شلو بر یو سی دن کی اصف خان پردی بیا دا دغی روختون دا خلاص دو پاڑا موبایل
موږ دلته روغلی وو چې دا کوم د هسپتال هغه افتتاحو دغې له روغلي وو موږ په دا ډېر خوشحال یو چې دا خبره مو واورېدله یار موږ له په کور چې کولو شي وو موږ له د هسپتال هم کولو شي چې موږ له کوم دي د خپل هسپتال نسکر کولو شي نو موږ له بیا ډېر تکلیف نه وي موږ له خو به دومره تکلیف وو که نه چې په ډېر هغه کې به موږ سره مریض شي کوم دی مرګ له هم تیار شو یا به ډېر په کې مړم شول اوس خو موږ په دا ډېر خوشحال یو انشاءالله چې ډېر اسانی به جوړه شي دغې سره او ډېر به موږ له سهولت جوړ شي او ډېر به
مهم لاری زنی کارخانی او تعلیمی ادارے هم پرانستل شوی دی همدارنگ نند ایف سی او پولیٹیکل چارواکو د باڑے مشرانو لا باور ورکړ چې ډیر زربای بازارونه هم خلاص کړل شي او دلته با کلتوري او د لوبو هل زل هم بحال کړي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
درنو دغه په خبر پښتونخوا کې ډاکټران وای په هغه صوبه کې 20% ماشومان یوازې تر شپږو میاشتو د مور پیس کی او بیا تر هغه وروسته لدی بے برخوي دوی تیر ورځ د پیښور په لیډرنی روختون کې یوه غونډه کړې چې نور حال د شبیر مجان پر رپورټ کې وو
دا پیښور لیډی ریډنګ روختون کې د مور د پیو د اهمیت په حقله باندې د میاش منځل په مناسبت یو دستور وشو چې پکې د خیبر پښتونخوا سینیئر ډاکټرانو د یونیسف چارواکو او د صحت محکمې نورو چارواکو ګډون وکړو. دغه ډاکټرانو وینا وه چې د پیدا کېدو وروسته ماشوم ته د مور پی نه ورکولو له وجې ګڼ شمېر ماشومان او همدغه رنګ دغه میندې هم د بېلابېلو ناروغو ښکار کېږي. دا چې په پاکستان کې څومره فیصده میندې ماشومانو له خپل پی ورکوي او د دې نه ورکولو له وجې څومره فیصده ماشومان د څه قسمه ناروغو سره مخ کیږي. نو په خیبر پښتونخوا کې یونیسف سره کارکوونکی ډاکټر امبرین وایي
تقریبا 37% ماشومان داسې دي چې هغو ته شپږ میاشتو پورې تش ماشوم له مور خپل پی ورکوي. دې نه علاوه چې کوم ماشومانو ته پیدایش نه فورن پس یو ګنټه کې دن نه دننه چې کوم میندې پی شروع کوي هغه تقریبا 18% دي. تقریبا 17% ماشومان داسې دي چې ډېر زیات خپل عمر په لحاظ د هغې وزن ډېر کم پاتې شي. 2.5% ماشومان داسې دي چې خپل عمر په لحاظ د هغې قد کم پاتې شوی دی. ذهنی لحاظ سره هم عام ماشومانو نه بیا لکه کمی کمزوري.
دا چې د مور پیس خلو کې یو ماشوم ته د صحت څومره او څه قسمه ګټې دي نو د ماشومانو ماهر ډاکټره ډاکټر بشرا خلیل وایي
بلا ډېر فائدې دي که ماشوم ته څومره زر نظر وي که مور پی خپل ورکوي نو هغې سره هغې ته قوت مدافعت ملاویږي. په هغې ټایم کې بیماریانو نه بچ کول نه بلکې کله پورې ژوند وي هغې پورې بلا ډېر بیماری نه دي که هغې نه بچ کوي. د دست او اسهال تاسو وګورئ نو یو د مور او د ماشوم یو کم مینه جوړیږي په مور پیس ورکولو سره هغه ته په بوتل پیس سره نه جوړیږي.
د غونډه کې برخه اخیستونکي ډاکټر نسیم وزیر وایي چې یوازې ماشوم ته نه بلکې پی ورکوونکي مور ته هم د پی ورکولو ګڼ شمېر فایدې وي او هغه پخپله هم د ګڼ شمېر ناروغونه بچ کیږي.
چې کومه مور خپل ماشومانو ته پی ورکوي هغه هم د ډېره ګڼ شمېر بیمارونه بچ شي لکه د سینې کینسر چې وته وایي د دینه بچ شي. حمل چې کوم راځي هغه قدرتي طریقې سره ډیلی شي. د مور په پیو کې ګڼ شمېر د طاقتول نیوټرینټس ای چې هغې نه خپل ماشومان د مختلفو بیماریو نه بچ کېدی شي او بچ کیږي. ډېر شی ماشومان د دینه مړ کیږي چې څوک د مور پی نسکي.
ډاکټر بشرا خلیل وایي چې ځینې زنانه وایي چې ماشوم له پی ځکه نه ورکوي چې پی ورته نشته دی. ولې د دوی په وینا دا خبره صحیح نه ده؟
نه جی بالکل دا خبره بالکل سر نه غلطه خبره ده. خدای پاک یو ماشوم لګي زه وایم هغې سره هغې برخ هم راځي خو بے برخ څوک نه راځي. مور که ډېر هم کمزوري شي هغه خپل ماشوم ته پی ورکوي خو هغې دپاره دا طریقه ده که هغه نه پوهېږي نو چا سره مشوره وکړي که په صحیح طریقې سره ماشوم سینې ته دی واچوي او صحیح خوراک والی ماشوم زیات نه زیات پی ورکوي نو هېڅ وجه نه ده که هغې پی کم شي.
د پام وړ ده چې د نړۍ د نورو هېوادونو په شان پاکستان او بیا په خیبر پښتونخوا کې هم د اګست میاشت ماشومانو ته د مور پی ورکولو د میاشت په توګه منځلی کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاسی غوگی ازادی ریڈیو د 2016 المریس کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. نو به وړي هغه کسو چې د تیر کال د ولس مشریزو ټاکنو پر ورځ یې ماشوم لور مړه شوې وه خو ده د هغې مړینه د دې لپاره پټه ساتلې وه چې خپلوان او کلیوال یې د ووټ یا رای له ورکولو پاتې نه شي. تېره ورځ په کابل کې د ازادۍ راډیو د کال غوره شخصیت په غونډه کې د ډیموکراسۍ او ډیموکراتیک فرهنګ لپاره د جواز خان قرباني وستایل شو. نور حال د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ازادۍ راډیو مشر هاشم مومند په خپل پرانیستون کې ویانا کې د دیموکراسۍ په لار کې د جواز خان د بیساري قربانۍ ستاینه وکړه.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د دیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لار کې په یو بیساري اقدام لاس پورې کړ. ازادۍ راډیو په تیرو لسو کلونو کې هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د دیموکراسۍ د پیاوړتیا، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو او د ملي فرهنګ د تقویې په لاره کې د پام وړ خدمتونه کوي. دا په حقیقت کې د ازادۍ راډیو د ماموریت یوه اساسي برخه ده چې په افغانستان کې د ډیموکراتیکو مؤسساتو ملاتړ وکړي او د خلکو ترمنځ ډیموکراتیک فرهنګ پیاوړی او په سیاسي او مدني ژوند کې د خلکو ګډون تشویق کړي.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسد الله غزنفر په خپلو خبرو کې د ازادۍ رادیو انتخاب پر ځای وګڼه وی ویل چې جواز خان په رښتیا هم د هیواد او ټولنې واقعي اتل دی.
جواز خان نه د قدرت خاوند دی، نه چارواکی دی، نه داسې سړی دی چې رسنیو ته ډېر ځي ورځي او مشهور سي، نه ډېرې پیسې لري، خو د دې خړ ولس یو کس دی او ازادي راډیو انتخاب کړی دی. دا ډېر اوچت انتخاب دی، لکه څومره چې جواز خان د مبارکۍ مستحق دی، ازادي راډیو هم په دې ښه انتخاب باندې د حسن انتخاب مستحق ده.
د سیاسي چارو شنونکي اجي سید داود د جواز خان د اتلولۍ په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه فکر کوم چې هغه کسان چې خپل ګټو باندې دي، هغه کسان چې خپل بچیان او اولادونه د ملي ګټو نه برګړي، هغوی ته زه فکر کوم دا ډېر یو ښه درس دی چې نن جواز خان د ټولو مشکلاتو سره خلکو ته دا ښیي چې وطن کې سوکالي آرامي پرته د دې نه چې موږ یو بل ته سره لاس ورکړو او ملي ګټو ته منډه وکړو بله لار نه لري.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سعادت په خپلو خبرو کې وویل: که په کلیوالو سیمو کې د تعلیم کچه کمه ده، نو د جواز خان په سیر داسې استعدادونه پکې پیدا کیږي چې د ټول افغانستان لپاره د ویاړ سبب وګرځي.
کلیوالو خلکو کې چې څومره ښه فکر د وطن دوستۍ ډېره ښه رهبر فکر کې کېده، انسکه په د ځنو خلکو کې نشته. جواز خانه کلیولی میړونه دی وکړه، ټولو تعلیم افتاو ته دی ثبوت کړه. داسې په کلو بندو کې هم څوک شته چې علم نه لري، خو د ډیموکراسۍ د وطن د جوړولو دپوره دا د کلو بندو خلک ښه رول لوبوي.
د غونډې په آخر کې د ازادۍ راډیو د مشرتابه له اړخه جواز خان ته ستاینلیک په خیخه کې جوړ د هغه انزور او نقدی نام هم ورکړل شو. جواز خان له ازادۍ راډیو نه مننه وکړه چې په ویاړې غونډه جوړه کړې وه. باز محمد عبید.